دوستانو ستړي مشي دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو دا د خبرونه زیاته برخه ستاسو د خوخي سندرو او ستاسو پیغامونو ته څنګه شوې ده خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخې د دې سات خبرونه ته دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور د شمولي تیر مقام لا بکمری ولسوالۍ څخه مرکز خلانه او تلیکول شوې دي د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په بزدلانه حمله سره دغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي او د ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ورباندې لګول شوی بشپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور دیرش مړي تیر ماښام لا بکمري ولسوالۍ څخه مرکز قلاینو ته لیږدول شوي د والي ویان نجیب الله دادفر تیره شپه دغه خبر تایید کړ خو د لیږدول شوو اجسادو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل خو د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خاغلی نظری وایي د خلکو او سپینګیرو په منځګړتوب له طالبانو سره خبرې وشوې هغوی اجازه ورکړه شپږ سراچه ډوله موټرونه مو ورواستول او د څلور دېرش شهیدانو مړي تیر ماښام دلته مرکز ته راورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شول د دوشنبې ناوخته کومنډوز واکونو د څلور سرخي الوتکو په مرسته بکمري ولسوالۍ ته تللي وو د څو د طالبانو پر ضد عملیات وکړي خو له طالبانو سره په جګړه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله پنځه دېرش سرتیري وژل شوي د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته ویلي دې ځواکونو له محلي ادارو سره په نه همغږۍ دغه عملیات پلان کړي وو وسلوالو طالبانو ادعا کړي چې د کومنډوز واک نه دېرش غړي وژلي او شپاړس تنه نور یې اسیران کړي دي د افغانستان جمهور ریاست وایي ترورستان نشي کولای په خپلو حملو سره د هغه کسانو اراده کمزوري کړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي جمهور ریاست پرون په غزنی ولایت کې د 203 تندر قلي اردو د درېمې لیوا د کمانډان ډګروال عبدالمبین مشتبه د وژل کېدو په عکس العمل کې دا خبره وکړه ډګروال مشتبه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ ته تللی و چې د وسلوالو په حمله کې ووژل شو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی وایي په دې حمله کې د مشتبه تر څنګ دوه نور پوځیان هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي خاغلی کمرانی وایي حمله د ملي اردو په یونیفورم کې دوو نفوذي کسانو کړي چې دواړو په ځوابي برید کې وژل شوي د افغانستان جمهور ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د رئیس او ته کمشنرانو د بدلون خبر ورکړي ویل شوی چې د دې کمیسون د بخانی رئیس سیما سمر پرځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی په نو کمشنرانو کې اسد الله یوسفی بنفشه یعقوبی محمد ایوب یوسفزای سید ساق خلیق شبنم صالحی شکر الله مشکور محمد نعیم نظری او رازیه سیاد شامل دي یوه نوې کمشنر شبنم صالحی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دوی به هڅه وکړي چې ځینې نیمګړتیا ویل لري کړي
د نوې کمشنران به وکړی شي پخوانی کمشنران را پاتې هدف هغه ته تداوم ورکړو ځینې نورو برخو کې چې ځینې نیمګړتیاوې شته هغو ته به دې زیاته توجه وکړي
جمهور ریاست د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د وروستیو بدلونونو د اصلي علت په اړه څه نه دي ویلي دا ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سرګنده کړی چې امریکا پر ایران د نوو بندیزونو په لګولو د دغه وینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړی او له ایران سره لا اتومي تړون څخه په وتلو یې خپله پخه خوږه کړې نوموړي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې خبرې کولې وویل د ولسمشر ټرمپ یو اړخیز بندیزونه د دغه وینا د نامشروع سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تر ډیره ملکي وګړي هدف ګرځوي جواد ظریف په دې اړه د بلومبرګ ټلویزیون سره خبرې کړې دا ایران د بهرنیو چارو وزیر په خپل پرونی سرګندونو کې زیاته کړه په نیویارک کې د ایرانی ډیپلوماټانو او د غوی د کورنۍ په ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه لګول غیر بشري عمل دی ترکیه د امریکا د پریکړه چې دا هیواد د امریکا په مشرۍ د اف 15 د شلوتکو له پروګرام ایستل غیر عادلانه بللی او غندلې ده د امریکا د پریکړه د ترکیه له خوا له روسیې څخه د 300 په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم پر انیولو پورې تړاو لري د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي دا یو ارخیزه پریکړه نه د متحدینو ترمنځ اړیکو سره جوړه راځي او نه پر منطقي دلایلو ولاړه ده د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې همدارنګه امریکا غوښتل غوښتنه شوې چې له دې تیروتنې دی چې به د دواړو هیوادونو ستراتیژیکو اړیکو ته سخته ضربه ورکړي تیر شي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ امریکا اعلان وکړ د ترکیې دا پریکړه چې له روسیې د 1400 دفاعي سیستم راونیو د امریکا د F-15 الوتکو په پروګرام کې د دې هیواد ګډون پای ته رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین، عراق او برما سربیره د لسو نورو هیوادونو د مذهبي فشارونو له قربانیانو سره وکتل. دا لیدنه د هغه پروګرامونو برخه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تنظیم کړي. په دې کسانو کې په چین کې د ایغور اقلیت غړی جوهر الهام هم شامل و. نوموړي ولسمشر ټرمپ ته وویل پلار یې د هغو ایغورانو په ډله کې دی چې د چین په شینجن ایالت کې په یو کمپ کې ساتل کیږي او له 2012 کال راهیسې نه دی توانېدلی چې له خپل پلار سره اړیکه ونیسي. د بشري حقونو ډلې وایي چین شاوخوا 1 میلیون ایغور مسلمانان د سختریزۍ سره د مبارزې په نوم مرکزونو کې بندیان کړي. د دې کسانو په ډله کې چې له ولسمشر ټرمپ سره یې لیدنه وکړه د برما د روهنګي مسلمانانو استازي هم شامل و. په نورو کې د میانمار، ویتنام، شمالي کوریا، ایران، ترکیه، کیوبا، نایجیریا او سوډان عیسویان، د افغانستان، سوډان، پاکستان او نیوزیلند مسلمانان او د یمن او جرمني یهودان شامل و. د عراق د یزدي اقلیت استازو هم په دې لیدنه کې له ولسمشر ټرمپ سره ولیدل. د ازادي اروپا ازادي راډیو په اوکراین کې له روسپلو بلتون پالو غوښتنه وکړه چې بلاګر ستانیسلاو اسیف خوشی کړي. دغه بلاګر د 2018 کال له جولای میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیس کې په توقیف کې دی. اسیف چې له ازادۍ راډیو سره هم قلمي همکاري درلوده د 2018 کال د جون میاشت پر دویمه لادرکه شو. هغه تر لادرکۍ څو اونۍ وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وویل معلومات یې ترلاسه کړي چې دغه ژورنالیست د هغه بلتون پالو لخوا نیول شوی چې د اوکراین د ختیس پر ځینو برخو کنټرول لري. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه زیاته برخه ستاسو پیغامونو او ستاسو د خوخي سندرو ته ځانګړې شوی، خو مخکې له دې نه چې ستاسو پیغامونو او ستاسو د خوخي د سندرو پروګرام ته ورشو څو ریپورتونه راخلو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په میدان وردګو کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 15,000 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. د دې ادارې په خبره د دوی تر 350 زیات روغتیایي کارکوونکي اوس خلکو ته د پخوا په څیر روغتیایي خدمات نه وړاندې کوي، خو د طالبانو یو ویان بیا دا کوي چې دغه کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم ستونزه نه ده متوجي. صالح محمد صالح پر ریپورت لري.
که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي په میدان وردګ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې روغتیایي کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم خطر نه دی پیښ، خو دغه کمیټه وایي چې تر پرون ماښام پورې کلینیکونه لا هم تړلي پاتې وو. سویل شاین پرون ازادي راډیو ته ویل چې دغه کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم مشکل نه دی پیښ، خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل د دوی کلینیکونو تر پرون ناوخته پورې فعالیت نه درلود.
مازیګر پورې دغه 240 کلینیکونو هیڅ نو د صحي خدماتو د ارزي فعالیت نه درلود او صد ډول باندې د ورځې 15,000 ناروغان د صحي خدماتو ته د لاسرسي نه محروميږي، او په دې کې البته ماینده او ماشومان هم شامل دي. نو کدا وضعیت دوام وکړي راي شي چې ډېر مرګ او میر رامنځته شي.
شغلی فهیم وایي د دوی تر 350 زیات روغتیایي کارکوونکي اوس په میدان وردګ کې د پخوا په څیر صحي خدمات نه وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل هیله شوولې چې په میدان وردګ کې به وسلول طالبان د دوی د روغتیایي کلینیکونو فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کلینیکونه تیره سه شنبه تړل سوي دي. دغه 240 کلینیکونه چې په بیلابیلو ولسوالیو کې دي او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ملاتړ کوي وروسته له هغې تړل کېږي چې په دای میرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د چنګاښ یا سرطان پرته لسمه حمله وسوه. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي وو په هغه حمله کې د 4 وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیایي مسؤل هم شامل وو. خو د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ تیره جمعه د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د 4 ملکیانو په وژنې تورن کړل. دغه ادارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په میدان وردګ کې د تیر اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. تر دې مخکې د وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلي و چې دغه روغتیایي کلینیکونه دوی تړلی دي. زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي دغه کلینیکونه یې ځکه تړلی چې د هغو ملاتړ ادارې یعنی د سویډن کمیټې په دایمرداد ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په اړه عکس العمل نه دی ښوولې. په میدان وردګ ولایت کې ځایي اوسیدونکي وایي د کلینیکونو تړل کېدو عمدتاً دوی ته زیاتې ستونزې پیښې کړي دي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
ملنګ مجاهد یم خوست نه. په افغانستان کې ایک کلینیکو ته چې هغه خلک چې دغه پکر کې د یو پکټ روپۍ قیمت نه لري، هغه خلک ډېر چې غټ غټ خلک چې کلینیکو ته راولي، ته خو موږ کم بې واسه د کاس هغه خلک چې کړ کې یو پکټ پیسو قیمت د غریبو خلکو ځای نه دی، ډېر خصوصا نه د افغانستان د غریب خلکو کړی نه دی.
تنگ لري هغه تیار لري هغه په قابل کې رخصتونه لري هغه د امن په ځایونه کې خپل رخصتونه لري تر څو د اسرائیل وکړي او کچېرته یو طالب زخمی کېږي هغه ته هم سہولت څخه خپل ځایونه لري هغه په خارج تلای شي په داخلي کې تدایي کوي چې خپل ځفران لري خپل د تدایي ور خرڅ لري ډیر ځان سره چېږي هغه ملکونو سره چېږي چې هغه دیوز دي هغه په محل کې وسیږي هغه لري وسیږي.
د امریکا دفاع وزارت په یو ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور یو لوی ګواښ دی. په دې ریپورت کې چې د کانګرس لپاره چمتو شوی راغلی چې داعش ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د خپل کنټرول ساحه پراخه کړې او د لویو حملو په فکر کې ده. عصمت ساروانې په اړه ریپورت لري.
د داعش یا اسلامي دولت وسله واله ډله تر بل هر وخت د افغانستان لپاره په جدي ګواښ بدله شوې ده. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون د راپور په خبرګون کې وکړه چې په هغه کې داعش ډله نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا او د دې هیواد د متحدانو لپاره ګواښ ګڼل شوې ده. د پینټاګون په څلور اتیا مخیز راپور کې چې د سش کال په جون میاشت کې د کانګرس لپاره چمتو شو راغلی دی چې حتی که له طالبانو سره د سولې د خبرو له لارې یوه بریالۍ سیاسي حل لاره پیدا هم شي، بیا به هم القاعده، د داعش د خراسان څانګه او نامعلوم شمیر توندلارې طالبان نه یوازې د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره بلکې د امریکا او د هغې د متحدانو لپاره هم د جدي ګواښ په توګه پاتې شي. خود افغانستان د دفاع وزارت پرستیال ویندوی فواد امان د پنتاگون له دې راپور سره هم نظر نه دی. دی وای
بدون شک گروه های تروریستی په شمول
بلا شک د داعش په ګډون تروریستی ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې لاسبری ووسی. دا ډله اوس د افغانستان په شمال او ختیځ کې په ټیټ پرک ډول د کسانو په جلب و جذب بوخته ده، خو د دوی له لوري خطر همره جدي نه دی چې په راتلونکو کې افغانستان له ستونزو سره مخامخ کړي. د شغلي امان په وینا افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د داعش غړي به پرې نږدي چې په افغانستان کې فعالیت زیات کړي. کانګرس ته د پینټاګون په راپور کې راغلي چې د داعش غړیو په وروستیو کې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د کنټرول ساحه پراخه کړې ده. دا ډله په 2014 میلادي کال په عراق کې جوړه شوه، خو جګړه مارو یې د 2015 میلادي کال په لومړیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعالیت پیل کړ. همغه وخت ننګرهار ولایت چې له پاکستان سره په پوله کې دی د دې ډلې د فعالیت پر اصلي اډې بدل شو، خو امریکا د 2018 میلادي کال په اپریل کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر اډې لوی بم چې د بمونو مور بلل کېده وغورځاوه. د کنړوالی عبدالستار میرزا کوال وایي سره له دې چې د داعش جګړه مار زیاته هڅه کوي چې په کنړ کې اډه جوړه کړي او نورستان او بدخشان ته لاره ومومي، خو بریالي به نه شي. د کنړ ولایت یو شمیر سرحدي ولسوالۍ د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې په میدان بدلې شوې چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. د کنړوالی دا خبره تاییدوي، وایي چې له درو اونیو راهیسې د داعش او طالبانو جګړه مار له یو بل سره په سخته جګړه کې ښکیل دي. د کنړ د چپې درې ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي نصرالله ساپی وایي د دواړو ډلو د نښتو له کبله د سیمې اوسیدونکي له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي.
دغه د داعش نفوس په دغه څو میاشتې مخکې شروع شو، د جمعې نه شروع ده پنځه شپږ میاشتې ټول کنړ کې تقریبا غرني سیمې زیاتې دوی سره وې، ولسوالۍ نه بیرون دغه کلي ورسره و، دریم ورسره وې. خو فعلا دغه د طالبانو تحرکات پرې راځي چې تلفات دواړو طرفو ته واوښتل، ولسونه پکې ډېر متضرر شو، مهاجر شو، بېځای شو، کورونه وران شو، وسل مالداري ختمه شوه، ټول اقتصاد صفر شو، آبادي ختمه شوه.
تر دې پخوا هم د داعش او طالبانو ترمنځ په کنړ کې سختې نښتې شوې وې.